آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کلی موکو. ده اوکراین پا پلازمین کیف که ده تیاتر لوبغاری وی چه پا جگرو که باید هنر پرینشدو چه مرشی دوی بیا خلکو تا ننداری اولندی کلی. شاعر نور محمد لاهو مراشه خواله
دا چواله منگه خشیر نلرو سپونده پا تعریف کده منگ دا خلکو تا شیر لکسنگه چی لازمه دا غفی تعریف کده نده.
دا جرمنی پشتو شبی دا قاموس معلف داکتر اکرم ملک زی
پا یوی پانه تقریبا 15 ساعت ما کار کرده 15 ساعت می پلی لگولی
پا دیخ پراونه که مولا دست پاکستانی سندرغاری سر هم آشنا کوو چه هجابی کده وی او رب سندری وی که تر آخیر را سروی نور مطالب هم واوری د جبرو پترس که هم ولسونه کلتور ته توجه کوي د جون په ومه د اوکراین په پلازمینه کیف کې ورسله شاوخوا درې نیمو میاشتو یوه تیاتر خپلې دروازې چې د فبروري په 25مه یې د روسیې له برید سره تړلې وې بیرته پرانیستې. Associated Press Agency د تیاتر د ودانی ویډیو له بهره اخیستی ده چې مخې ته د شګو قطار بورې پرتې دي. اعلان ته یوه زړه ښځه له یوه سړي سره ولاړه ده. د دې ویډیو له لیدو سره څوک داسې فکر کوي چې ځوانان تللي دي. جګړه توده ده. تاوې تر دې سیمې را رسېدلی خو دمګړۍ کراري ده چې هنرمند هنر ته مخه کړي. نور لانیسی اجمل سخاور
د پودلی پسیمه کې د کیف په نوم د تیاتر د پرانستول اعلان سره سم د درې نندارو ټیکټونه اپلورل شول. د تیاتر تر پرانستو مخکې لوبغاړي یوری فلیپینکو شک درلود چې خلک به د نندارو لیدو ته ورشي.
موږ پریکړه وکړه چې په ننداره کې له لږو لوبغاړو استفاده وکړو. دوه یا درې لوبغاړي موږ په دې فکر کې وو چې لیدونکي به څرنګه د جګړې په دې زمانه کې راځي. دوی به لا هم د تیاتر په فکر کې وي، زړه به یې ورته کیږي. موږ خوشحاله یو چې د لومړیو دریو نندارو ټکټونه مو وپلورل.
د فلیپینکو همکار کاستیا تملک هم ډاډ نه وو چې خلک به ټکټ اخلي، خو د ټینګار کاوه چې دا ضروري ده چې د شخړو پر مهال ام اپویگو چه سرنگا شوندو کرو.
تاسو فکر کوئی چه پده هیواد که جگره ده ده بد سرنگشی او نندره بد سرنگشی. بلارخته پده دریو میاشتو که چه خلکو بیرته کیف تا مخه کرده مگ هم دیتا ارتیا لرو چه اپویگو ده جگره پر محال جوند چنگ کولایشو، چنگ تیاتر او سینما جوندی ساتلایشو. جوند روان ده خدا مهی روی چه حل تا جگره ده.
د فبروري له 15مې وروسته چې روسیې په اوکراین برید وکړ په پلازمینه کیف کې د تیاترونو ترڅنګ سینماوي او ملي اوپرا هم بند شوي وو چې دا ځایونه هم تازه پرانستل شوي دي. روسي پوځیان د برید په پیل کې کیف ته څیرمه د ګوستومیل په هوایي ډګر کې ځای پر ځای شوي وو، خو نږدې دوه میاشتې مخکې یې له سختو جګړو وروسته دا سیمه پرېښوده.
آزادی رادیویی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه د جمعې په ورځ لس بجې له آزادی رادیو.
د سیشن به پروس د جون پوومه د خوست شیخ زاهد پانتون کې د ځای شاعرانو او محصلانو په ګډون مشاعره جوړه شوې وه. په دې مشاعره کې یو شمېر شاعرانو خپل او جنو هم د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه، غزل، نظمونه او بیتونه ولوستل. د مشاعرې رابلونکو وویل چې له دې غونډې څخه یې هدف له یو بل سره د احساس، فکر او نظر شریکول دي. نجیب الله خیل له خوسته راپورت لري.
د خوست شغزایت پانتون کې د لسګونو ځای شاعرانو او محصلانو په ګډون مشاعره جوړه شوه. د دې برنامې تابعیا کوونکي وایي لدې مشاعره مخه دا ده چې د دې پوهنتون محصلان په یو ځای کې د شعر او لیکنې لارې خپل فکر، نظر او احساسات د یو بل سره شریک کړي. د مشاعره یو تابعیا کوونکي داود باور آزادۍ راډیو ته وویل په دې سره به محصلانو ته دا فرصت په لاس ورشي چې خپلې ستونزې، ناخوالې او غوښتنې هم د شعر په ژبه بیان کړي.
مختل چې د محصل په مشاعره جات کړو، ځکه په ټولو پانتونونو کې داسې یو مشاعره نشته چې د ټول محصلین کې ګډون وکړي. یو ګډ مسیر، یو ګډ فکر ته کار کړی وي، دا نه وخت مو وکړ. د محصل مشاعره د محصل د فریاد، د درد په خاطر، د وینا د لارې به خپل درد ول سره شریکوي.
خوستای شاعر طاهر امین تعجب وایي مشاعره په خلکو کې د عواطف او د پیاوړتیا او د یو بل سره د خواخوږۍ لامل کیږي.
کوم شاعر خو که غږیږو ډېرې ګټې کوي، ځکه خلک کې ادبیات کې زده کوي، ادبیاتو نه بیا عواطف پیاوړي کوي، عاطفې لویږي، یو بل ترمنځ خواخوږي زیاتیږي. البته که مشاعرې په خپل حال مشاعرې پاتې شي، یعنی سکا د شعر د پاره وي، نو بیا خو ډېرې ګټې کوي که نه. او غوښتنه مې هم دا د فرهنګي مسؤلونو نه چې شعر نه نوره توقع نه کړي، یوازینی ادبیات او شاعرانه هغه ماحول جوړ کړي د شعر دپاره.
د پوهنتون په مشاعره کې ګڼو خوستیو شاعرانو او محصلانو خپل او د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه واورول. شاعر ګل پاچا فقیر خپل دا شعر وړاندې
کړ. د زړه د زخم وینو ته مې صبر کسا کې خوا، ضایع نه شوې جانانا، شکر تا ته مې ډالۍ کړې. ځوانۍ را باندې تېره شوې، په دا سره پوی نه شو چې څنګه رانه لاړې، چا ښکلا ته مې ډالۍ کړې. اے عمره تر دې عمره دې که تږی د دیدن کړم، زه هم نه چا کم نوم، ما وفا ته مې ډالۍ کړې.
په مشاعره کې د هر کله په شان شاعر جهانزیب جوهر خپل طنزیه شعر وړاندې کړ.
مو ته مې که په ماشومتوب کې دا وصیت کړی دی چې ځان سنبال لره، په غل نه به غرض نه وهي، چې دا مې زمانه د نیکۍ وه تاریخ چاپ و ته، نو بیا د وهم په د سایکل نه به غرض نه وهي. یوه خیرا چې درته وکړي بیا به ګرد ګډېږي، هر څه به کې خو په پاګل نه به غرض نه وهي. جوهره تمه ته معلوم یې چې خبر و سره،
په مشاعره کې یو شمېر شاعرانو خپل او د نورو شاعرانو انتخابي غزلې او بیتونه په ترنم وړاندې کړل. ځوان شاعر محبت الله مندوزی دا شعر ترنم کړ.
د خدای لمو مزار شما چې نه یې را کولې، نو ولې 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 نو ولې زپتا
شعر څرنګوي. دې سوال ته ښکاره خبره ده چې لوستونکي یو ډول ځواب نه لري. د کره کتونکو ځوابونه شای سره نشتی وي، خو سره ورته نه وي. همدا پوښتنه مله شاعر نور محمد لهو څخه کړې ده چې شعر څرنګوي.
ښه پوښتنه ده، واقعا دا داسې یو پوښتنه ده چې باید مطرح شي. چې نن سبا ته زمونږ د شاعرانو په منځ کې تر ټولو لویه ستونزه دا ده چې داسې ولې مونږ ښه شعر نه لرو. ستونزه په تعریف کې ده. مونږ دغه خلکو ته شعر لکه څنګه چې لازمه ده هغسې تعریف کړی نه ده. له پخوا زمانو راهیسې نه ویل شوي دي چې هره وینا چې هغه وزن ولري، قافیه ولري، هغه شعر ده. نو ګڼ خلک په همدغه فورمول باندې روان دي، نو ځکه مونږ داسې یو ښه اثر له دوی نه نشو لرلی او نه مو تر اوسه پورې شته. داسې خو مطلق حکم نشو کولی چې مونږ شعر نه لرو. شعر شته، خو په دې منځ کې ډېر لږ دي چې له دغه تعریف ور اخوا په خبرو پوهېږي او د شعر هغه اصلي څېره چې نن سبا په دغو تعریفونو لاندې له خلکو پټه شوې ده هغوی لیدلې ده. نو د شعر دپاره تر ټولو مهم شاید دغه ده چې شاعر باید ځان ته یو په اصطلاح هغه شاعرانه نړۍ ولري، ځان ته یو نوی دید ولري، مثلا د ښکلا په هکله، د اشیاو په هکله، دا خپله د شعر په هکله چې دا د شعر ښه شعر کوم شعر ده. نو دا خو واضح خبره ده چې په هر شعر کې چې تخیل موجود وي، موسیقیت پکې وي، سمبولونه پکې وي او خلاقیت
پکې وي. تاسو تر دې اوسه پورې په خپلو خبرو کې د نوې لارې، نوې زاویې خبره وکړه. که چیرته یو څوک شعر لیکي او هغه څه ولیکي چې د پخپلو حواسو درک کړی دی، لکه څنګه چې هر انسان له بل انسان سره فرق لري، نو د هر انسان حواس له بل انسان سره فرق لري، دا په خپل نه وای نشو.
بالکل، دغه احساسات چې دي خپل شی کې ده، مثلا د انسان عواطف دي، او عواطف موږ د احساساتو د لارې نه بیانوو، چې احساسات همدغه پنځه ګونې احساسات دي. راځو دلته چې زموږ ټول کار همدغه احساسات دي. خو کله چې دا احساسات موږ په نثر کې هم بیانوو، په ورځنیو خبرو کې هم، مثلا موږ البته خپل احساسات بیانوو، کله چې موږ یو خپل ملګري ته ټلیفون کوو، دا په حقیقت کې دا زموږ زړه تنګیږي او چاته زنګ وهو. دغه زنګ وهل، ټلیفون کول په حقیقت کې د یو احساس بیان دغه ته، مثلا زه په دغه ورځ خفه یم، په دغه ورځ یو ته چا باندې غوسه شوی یم، یا یو چا سره کینه کړې ده. دغه احساسات دي، زه دغه غواړم د ټلیفون د لارې، د خبرو د لارې یو بل چاته انتقال کړم. زه شاعر وظیفه هم همدغه ده چې احساسات انتقال کړي بل چاته، خو لوښی فرق کوي. مثلا موږ دا په دی جریان کې هم د احساسات د نثر د لارې نه هم هغه کوو، خو کله چې خبره شعر ته راځي نو هلته باید زموږ عادي جریان د شعر له ژبې سره باید ډېر ژور فرق ولري. زموږ ستونزه همدغه ده. اوسنی شعر چې ده، که احساسات یې وګڼو، همدا خبرې پکې شته. نالج ته یو سړی نالیدلی ده له جګړې نه، خو شعر شعر ته ده. یو سړی ده مثلا وېرېدلی، خو دغه ویره ده تمه منعکس کړې نه ده، داسې یې منعکس کړې لکه څوک چې په ټلیفون کې چا ته یو پیغام رسوي یا یو خبر وړاندې کوي.
په دې برخه کې د امریکای شاعر رابرټ فراست تعریف هر وخت زما سترګو ته درېږي. هغه وایي شعر هغه شی دی چې کله احساس خپل فکر پیدا کړي او فکر خپل کلمات. فکر نه کوئ چې په افغان اکثر شعرونو کې فکر ترې غورځېدلی؟
زه بیا په دې باور یم چې زه اصلا په شعر کې زه فکر طرفدار نه یم. زه نه غواړم چې شعر همیشه استخدام چې د فکر د ارائې دپاره. موږ د فکر د وړاندې کولو دپاره نور لوښي او ظروف لرو، لکه نثر لرو، مقاله، تبصره، نور شیان لرو. موږ کولی شو دا فکر د هغې د لارې نه موږ وړاندې کړو، خو د شعر کار یوازې عواطف احساسات دي. مثلا موږ نه شو کولی چې د شعر د لارې نه یو چاته نصیحت وکړو چې وروره تلت
فکر نه کوي چې دلته د فراست مطلب فکر دی، پیغام نه دی. تاسو دا ویل غواړئ چې د شعر له لارې شاعر پیغام بلته نه انتقالي، لیکن فکر خو انتقالي.
تاسو یو مثلا یو د ګلاب یو څانګه ده، دا د باد په غېږ کې ګوري، فقط همدغه د دغه صحنه په لیدو تاسو څه احساس کړ؟ یو څانګه ده د ګلاب، یا د ریتی مثلا سری پانی دی بیابان په مل کې د شمال موجې وایي حرکت ورکوي، دغه په مقابل کې دغه صحنه تاسو ګورئ، دغه څه احساسوي؟ دغه شعر ده. یعنی دلته ضرور نه ده چې زه ووایم چې یا دا ګلاب باید د ته اوبه ورکړل سي، یا مثلا نور اړخونه چې هلته فکر په کې ورانتقال سي.
کله ناکله چې په شعر کې یوازې تصویرونه وي او د تصویرونو تر شا څه نه وي، فکر نه کوي چې له فکر خالي شو؟
اصلا دغه انسان چې د لدو شینه جوړ ده، له عقل او روح نه. عقل خو هماغه فکر ده، تجربې دي او استدلال ده او مشاهدې دي او دا خبرې دي. روح بیا په عواطفو باندې ولاړ ده، او عواطف چې دي همدغه کرکه ده، مثلا مینه ده، نفرت ده، ویره ده، دغه شیان ټول. مثلا دغه چې د انسان کله چې یو څه ګوري دا روحې دغه بیرته دغه انتقال د روح ژبه احساسات دي. احساسات مال چې هماغه پنځه حواس دي. اوس ګوره، زه زما د پاره یو شی ثابت نه ده. مثلا فکر درته وایي چې دوه دوه څلور دي، خو فکر دا نه مني. مثلا زه د موسیقي یوه ټوټه زما ډېر په اورېدو احساس د آرامش کوم، خو هغه بل سړی نه کوي. دغه هغه ته شاید بل شی وي، نو ځکه زموږ تعریف نه شو ورکولی مطلق. د یوې منظرې په لیدو یو خوشحاله ده، یو مثلا تېنه کرکه کوي. خو په هر حال کله چې شاعر ته خبره راځي، شاعر به دغه احساسات عین شکت متراخلي، خو لوخه یې هغه دی د تخیل د خروج وسایل باید فرق وکړي. مثلا ما یو مرکه کې ویلي دي چې شاعر باید الهام ته منتظر نه شي. شاعر هم لکه یو هنرمند، لکه نقاش، لکه یو موسیقار، یو څوک ده، لکه یو انځورګر دی، طبیعت ته نقاشي کوي. دی له مخکې نه دی پوه ده د دغه منظرې دپاره کوم رنګونه انتخاب کړي، کوم میکونه راواخلي، او کومې موضوع ته باید وګوري، او دا موضوع ولې د انتخاب کړی، د څه دپاره، د چا دپاره. دغه پوښتنې دي چې شاعر یې بځان څخه کوي. کله چې هلته ځي بیا نو سیده په کار شروع کوي، هغه څه باندې شروع کوي، مثلا دلته موضوع معلومه سو چې دای دې منظرې واخ اخري خو پښتنه دلته ده دای څنګه پات راخري دای به هغه رنگونو کې راوخلی چې هغه نړۍ ته بل نوې رنگ وي مثلا دای ضرور نه چې اسمان آبی هم په رنگ کې دای ته زرغون زرغون رسم کې اسمان
لو سب دغه اسمان چې تاسو زرغون رنگوي په شعر کې هم دغه ته فراست د احساس فکر وای ځکه چې لوستون کې ته یو فکر ورکړو تنها تصویر ورنکو
یعنی کچیر زمون که تعریف لفکر از خدام آقا دو دو جمع سلور بی کنه خوب بیدن رش که دلائی خوب دین وقت من که ولی سو امده فکر رو اخلو خو جامعه دو هنر رو رانده کو بلکل دوتا بیا که دیسی لده غار خزمان گا فرموافق سو پدی اغا که خود ما جات مطلب لفکره دغه فکر چې وسانه د زمنګ د شیر قالب بيخي حق کړی ده زمنګ شیر مې د خلکو خواړه ولی ده
لشغل له څخه مننه چې خپل نظر د شیر په باره کې سره شریک کړ لتسین پونم د شغل له یو شیر د په شخ کې
لام هم ستادی آدونو سر زخمونه پسینه که دباران دلام دغک به چهر تازه دی پیڑه وشوی یارستا پرشنه لونه دا گلان حس تازه دی اوز هم چاسمان شینوی یو شاعر پنی مشبک بام تخیزی او دستورو پرسینو دی لیکل شوی سترک شپاڑی چیر تلوڑا گونڈی گورم یو ناچا پا یو زیارات او یو گڑا دی توتونا هم پیدا شی تی سیوری تا دا گل پسیر شنکی گی دا سوسن پسپین کمیز گی ارغوان ارغوان کی گی موسکی شنڈی او پا اوخ گلم دیستر گی لا دی هم خوگو لاسونو کې مڼې وي دا دې ډېر کلونه وشول لکه سیند چیغې په غیږ کې درپسې یم لکه بې موره کپلی غږ مې په غره کې تیږه کېږي زړه مې نه درنه سپرېږي
د شیر په دنیاګۍ کې ساری شو د شاعر پروین ملال یو شیر لدوی څخاور
زما افغان لورکې بیګاد وستور تر سبا پوری پس پینو سپینو ځنی دون کوڅکو تا ته سندره د کتاب او د قلم لیکله د خپل وړانګو یې تراشلې تا ته د قلم وڅکی د خپل ټوټو یې جوړوله تا ته د پاڼو سپینه نړۍ ښکلي بابونه سرلیکونه یې د پاس اسمان په لاجوردي تخته تا ته د برم او پرتم لیکله زما لورکۍ زما افغان لورکۍ زما دردیدلې زما معصومې لورکۍ ستا تر حیا ستا تر وقاره جار شه دا تاج تخت او ګدۍ ستا په پوړنی په لاسونه کښېږدي د سپرلي سپین ګلونه سپوږمۍ به غېږه ورکړي ښکل به یې کړي ستا د پوړني غبرګې څوکې د وقار او سپېڅلتوب حدونه بیا به د خپل جبین د رڼا څړکې او د سیورو د رنجو شېبې ستا پر کمیس وشیندي ترخې شېبې به د وخت ترکان اره اره کړي سپیدی بستا اوجو ته سر را ټیټ کی د سهار لمر به د سپیدو د ګلابي رخسار ښکلونه واخلي او ستا په سر به د زرینو څاڅکو تړم باران وکړي اسمان بستا د کتابونو بکس کې ستا په لاس کښونو د ښکلا او سپېڅلتوب تورو ته په پټه خوله د التفات ډک نظر وکړي دا وخت به تیر سي دا وخت به تیر سي د زمان سیند ته به ولویږي ساحل به توی کړي ستا لمن ته د کرغمیو ډکې لپې اسمان په وخاندي اسمان به وخاندی، په شونډو کې به وتا ته راوړي د بوټي د ټال دوه غبرګ ټالونه، ورځې به وچې سي، یوه یوه به ورژېږي لکه په مني کې د ونو پاڼې، بیا به یې باد او باران د پناه غېږتې یوسي، بیا به یې باد او باران د پناه غېږتې یوسي. ستا د سپېڅلو اوښکو تر نجابت او لطافته جار سم، زما زړه ته د درد څلیکې راوړي، زما اروا ځوروي، نور مې درد منه، اروا مه ځوروه. زما افغانې لورکۍ، زما د وطن شهزادګۍ، ته د بلخي او د ملالې لور یې، ته د نازو او عایشې شعر یې. ستا د سر سپین پوړنۍ د ګوهر شان د تاجه، ستا د لمنې عفت د زرغونې د غېږې، وارخطا کېږمه وارخطا کېږمه، د خپل وجود په رڼا وړاندې قدم واخله. شمه چې ته ځې، لوګي یې د هسک څنډو ته قدم واخلي، سهار ته لاس ورکړي، ورځې راویښې کړي، د رڼاګانو فصل د پسرلي د اسمان پښې ښکل کړي. زما افغانې لورکۍ، زما افغانې لورکۍ، زما د وطن شهزادګۍ، د خپل وجود په رڼا وړاندې قدم واخله. وارخطا کېږمه، تلولۍ کېږمه، زما افغانې لورکۍ، زما د وطن شهزادګۍ.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
ډاکټر اکرم ملک زینن سبا پر خپل جرمنی پښتو ډکشنری کار کوي چې نور لغتونه ورزیات کړي. دا ډکشنری په 2009 کال کې چاپ شو. پر دې قاموس ډاکټر ملک زی شل کال کار کړی دی. د تیپ تر څنګ څنګه یو څوک وخت پیدا کوي چې داسې کار بشپړ کړي چې په اصل کې باید یو اکاډمي تر سره کړي؟ له شاغلی ملک زی څخه به واورو چې په اروپا کې له رسمي کار سره سره په کوم وختونو کې پر دې ډکشنری کار کړی.
په فارغ وختو کې مې کار کړی، زیاتره مې د شپې د 11 تر 1:30 بجو پورې، او په ویکند کې مې کار کړی په رخصتیو کې. انه مجبور ان چای ویلی شي چې دا زر پانې ده، چې باندې زر پانې، یو زر شپانه شپانې ډکشنری ده. په یوې پانې تقریبا 5 ساعته ما کار کړی، یعنی 5 ساعته مې پرې لګولي.
د دې ډکشنری د تالیف په وخت کې کله چې مو دا جوړول او کار مو پی کاو، ستونزې څه وې؟
ستونزې دا وې چې هغه وختو کې چې ما پیل وکړ، کمپیوټرونه نو وو او ټایپ ماشین هتا پورتو هم نو، نو دا مې لومړی په لاس باندې لیکلی و، نو دا لومړنۍ ستونزه وه. بیا کمپیوټرونه چې پیدا شول، هغه ډېر ابتدایي و، نو هغه کې سړی نه شو کولی چې ټول د ډکشنری په یو فایل کې ولیکي، نو بلکې شل شل پاڼې، نونس نونس پاڼې به سړي لیکل، بیا به کمپیوټر به وران شو، بیا به بل فایل سړي لیکل. دا ډېره بله ستونزه وه. او بله ستونزه دا وه چې مواد نو، نو لغات پیدا کول، معادل لغات پیدا کول د جرمني نه پښتو ته، دا ډېره ستونزه وه. چې هغې دپاره نو هغه وختو کې نه کتابونه وو او نه تماسونه وو چې ما افغانستان ته یا پښتونخوا ته ټېلیفون کړی او چا نه پوښتنه کوي چې تی لغت ته، چې البته هغې د جرمني نه به مې یو انګلیسي لغت پیدا کړ چې تی انګلیسي لغت ته په پښتو کې څه شی وایي. نو اوس لږ څه اسانتیا پیدا شوې، ځکه چې اوس نو موبایلونه باندې سړی عکسونه اخیستی شي، د بوټو د یو حیوان لیږلی شي چې موږ دې ته په پښتو کې څه وایي.
کله چې ستونزو سره مخامخ شوي یاستئ د ډکشنري د تالیف په وخت، ځینې لغتونه مو توضیح کړي، تشریح کړي دي او کنه عکس ته ورغلی یاستئ، عکسونه مو ورسره چاپ کړي دي؟ ما متاسفانه دا ډکشنري لا نشته نه دی لیدلی.
عکسونه خو پکې نه شته، ځکه د کوپی رایټ موضوع وه. عکسونه باید یو خاوند واخیستل شي، اجازه واخیستل شي. بلکې ما تاسې کړی چې د یو لغت لپاره مې معادل پښتو لغت لیکلی دی، خو په دې چې ځینې پښتانه افغانان د دې پښتو معادل لغت باندې هم نه پوهېږي، بیا مې دا لغت د متشریح کړی دی سره د دې چې معادل پښتو لغت هم په ډکشنری کې وو.
نو کله چې مو لغتونه تشریح کړي، دا ډکشنری څو مخه شوه چې چاپ مو کړه؟
یو زر شپږ مخه ده، خو دې کې باید ووایم چې 15,000 لغت پکې موجود دي، خو 15,000 تشریحي مثالونه بیا پکې دي.
ډاکټر صاحب ملک صاحب، ځینې کسان په دې باور دي چې کله یو ډکشنري ولیکل شي له یوې ژبې بلې ژبې ته، بیا دا سرچپه کار شاید ډیر ستونزمن نه وي. تاسو کله نیت لري چې د پښتو جرمني ډکشنري هم تالیف کړئ؟
زما په دې چې عمر پرمختللی دی، دا کار ما څو کاله مخکې د دوستانو ته وړاندې کړ. هغوی به ویل چې نه، دا ډېر ستونزمن کار دی، سره دې چې اوس د کمپیوټر وخت دی، خو هغوی ویل چې ډېر کار غواړي. نو زه د عمر د اساس باندې فکر کوم زه به په دې ونه توانېږم چې اوس پښتو په جرمني ولیکم. له نېږې کمرغه یو بل افغان اتکسی په نامه باندې هغه دا کار کړی دی، نو هیله ده زما سترګې هغه ته دي چې هغه دا کار پر مخ بوزي.
تاسو په خپلو خبرو کې وویل چې دا ډکشنري مو لومړی په لاس لیکلی ده، او په هغه وخت کې د کمپوز ستونزې وې چې په کمپیوټر ولیکل شي. لیکن اوس خو د انټرنیټ زمانه دومره مخته تللې ده چې اکثره ډکشنري د نړۍ په نورو ژبو کې آنلاین دي. تاسو دې برخې ته پام کړی دی چې دا خپل ډکشنري په انټرنیټ کې هم خپره کړي؟
اوس خو دا ډکشنري دیارلس کاله کېږي چې راوتی ده، نو په دې دیارلس کالو کې په پښتو ژبه کې او په جرمني کې نور نور لغات راوتی دي، کمپیوټر لغات راوتی دي. نو په دې اساس باندې څه لګیا یم دا ډکشنري تازه کوم، لکه ټوما. نو یوازې په دومره وخت کې داسې درې درې سوه پاڼې نور دا ډکشنري غټه شوې ده. نو تمه ده چې په دې راتلونکو یو دوه کالو کې دا د دې ډکشنري نوې بڼه راوځي چې هغه به د ستیالله سوه نه تر پنځلس سوه مخه پورې به وي. نو کله چې دا راووته بیا هغه وخت به نو دا به آنلاین شي.
له ښاغلي ملکزي څخه مننه. احمد شبر یم په ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام کې ستاسو کوربه. په افغانستان کې له سیاسي بدلونونو سره په تیرو څه باندې څلوېشت کلونو کې په بازارونو کې دودونه هم بدل شوي دي. دا او دې ته ورته هندي سندرې به د سولې په کلونو کې د افغانستان د ښارونو د شریخ په دوکانونو کې ښخېدې. اوس سندرې منع دي. وړاندې به د دې ممانعت په اړه د پیژندل شوي سندرغاړي هارون باچا اندېښنې در سره شریکې کړم. خو دمګړې مو د شریخ دوکانونو ته ورولو. په افغانستان کې نن سبا د شریخ ډېر پیژندل شوی مرکز چې له لرې لرې خلک ورځي کامه دی. د ننګرهار کامی ته په دې راپور کې سره ځو او د شریخ پر دوکانونو مو ګرځو.
د کامی لپلنه تر اخوند کلا پورې د سرک پر غاړه په لزګونو شریخ پلورنځي جوړ دي. په دوی کې یو د همایون ماما په نوم دی چې په لومړي ځلی شریخ پلورنځی جوړ کړی و، او تر نورو هغو ډیر مشهور دی او ډیر مینوال هم لري. نوموړی وایي چې هر ورځ په سلګونو کیلوګرامه شیدې اخلي او شریخ ترېنه جوړوي.
بازار خو الحمدلله ښه برابر دی. اوس وخت کې سره ډېر مزدوران سره کار کوي. یو پنځلس سوه کیلو شو داخلم دورځي په څلور سوه درې سوه کندي واوره خلو. نو داسې حساب کړه چې موږ الحمدلله ښه پریمانه مشتریان لرو.
عبدالغفور چې له جلال آباد کامې ته د شیرې خوړلو لپاره ورغلی وایي خوشاله دی چې د بیلابیلو ولایتونو خلک یې ولیدل چې شیرې خوړلو ته راغلي دي.
ولکه د خوند خو بدلته څو وي خوندور خو ډېر خوندور ده، ځکه چې هر شی څوک چې ځي چېرته د خوند او ذائقې لپاره. او بل چې دلته موږ راغلي یو چکر ده، یو د شیریا ماین ماما شیریاخ دلته موږ راغلي دې لپاره. او خلک هم ډېر ولیدل چې ډېر خلک راځي دلته د مختلفو ولایتونو نه راځي، او حتی د خندار نه مولیدل، د مزار نه مولیدل، د هرات هم شته. پکې هغه دغه خبره داسې ګمان نه کوم داسې ولایت پاتې چې دلته راځان نه را رسولی.
د عبدالباری په نوم یو تن چې له نیمروز ولایت څخه د افغانستان د مشرقي ولایتونو په سیل راغلی او بیا کامی ولسوالۍ ته د شیرې خوړلو لپاره ورغلی.
د نیمروز ولایت نه راغلی یو. اول خو د نورستان په صفت باندې راغلی چې نورستان ډېر ښه ځای دی، او بل ننګرهار خو بیخي خوندور ځای و. بیا کوم چا د کامی د شیرې خو صفت راته کړی و، نو اوس رالو ولا دا تر هغه صفت هم اضافه خوندور دی.
د ذکر ور ده چې په کامی ولسوالۍ کې د لزګونو شیریخ پلورونکو لپاره په دې ولسوالۍ کې ګڼو کورنیو د شیدو د پیداوار په خاطر مالدارۍ ته مخه کړې ده. د دې ولسوالۍ مالداران وایي چې د شیریخ پلورنځیو له برکته یې د شیدو په پلورلو سره د ژوند بیړۍ روانه ساتلې ده.
وړاندې په پاکستان کې د داسې سندرغاړې څرګندونې لرو چې په میلیونونو مینوال لري او دا په حجاب کې سندرې وایي. مخکې تر دې چې لدې سندرغاړي واورو، د پښتو ژبې د پیژندل شوي سندرغاړي هارون باچا اندېښنې په در سره شریکې کړم چې د افغانستان موسیقي ته لري.
کله چې د 13 اگست زه خبر شوم چې کابل کې د حالت بدل شو، طالبان په واقع راغلل، نو زه اروپا کې په سفر وم، یو هنري سفر مې درلود په سویډن مالمو ښار کې. ملګرو سره ما سهار چې پاسېدو دغه خبر راغی چې هلته خو کیسه بل شان شوه. نو تاسو ښایي زما سندرې اورېدلې وي چې موږ زما په شمول تقریبا ډېرو هنرمندانو په دغه خپلو سندرو کې د وطن د سولې، هلته د امن، د مینې، د یو خوشحاله ژوند، د یو هوسا ژوند یو آرزو لرله په سندرو کې. داسې یو پیغام به د هغې سندرو درلود تر ډېره. نو زه تاسو یقین کوم چې زه په شوق کې لاړم. زه داسې یو مضبوط تکان مې وخوړ چې دا موږ چې سویل دا دومره موده، نو دا خو د هغې بالکل هر څه دغه شو، یو سرچپه کیسه وشوه. نو زما دپاره ډېر ټکان ورکوونکي یو کار و، ټولې ظاهر د پریشانه کړي دي، یوازې هنرمندان نه، زمونږ د دواړه خواوو چې کوم هنرپاله خلک دي، چې موسیقۍ اورېدونکي دي یا د موسیقۍ مینوال دي، هغه ټول دې حالت ته پریشان دي.
خو پاچا صاحب، په ورته وخت کې له دې بندیزونو وروسته یو شمېر سندرغاړي له افغانستانه او هنرمندان بیرته پېښور ته تللي دي، او هلته له دې سره ست موسیقي بیرته واده نه ده کړې، دوی سره یو ځای شوي دي.
هغه خو به شیبر سه وخت تخلي کنه، هغه غریبانان خو لا په خپل پریشان دي، ځان ته ځای ځای ګوري، لا د سر سور ځان ته ګوري، بیا ځینو سره اسناد نشته چلته آزاد ژوند وکړي شي.
د دې حلال او حرام خبره البته موجوده سه، خو په دې هغه کې نه یو دریس کې نه یو په دې برخه کې حکم وکړو. لیکن ځینې مولوی صاحبان خیبر پښتونخوا کې هم دا وایي سه سندرې دي نه وي، او ځینې بیا ورسره مخالفت نه کوي. نن سبا هغه څنګه دی، کومه برخه درنه ده؟
او نو دا خو له پخوا راځي، هم دغه دوه رقم دغه دی مونږ مولایان صاحبان لرو چې یو ډیر سختي او چې نه دا دین کې دی اجازه نشته، او ځینې نور بیا دي چې هغه لګ دغه دی چې دا په یو خاص چوکاټ کې وشي، بهایی پکې نه وي، او داسې خبرې پکې نه چې هغه ډیر د خلک ورته د اعتراض په توګه کته شي یا ګوته وته نیول شي، نو بیا خو دغه دی بدیت په دې کې نشته. او زه یو بله خبره کوم شیبر صاحب، دا ما مخکې یو ځای کې ویلې وه دا خبره چې زه دا ځکه سندره وایم یا زه بیا په یو څه پوهه لرم د لې د تال د سور او د تال د دواړو، نو دا دواړه دغه چې دي صلاحیتونه استعدادونه دا فطري دي، دا ماته خدای پاک راکړي، زما په دې وجود کې اچولي دي. نو که دا سیز دغه وی ډېر بد کم سیز وی، او زه په دې یقیني یم چې دا څوک چې سندره وایي یا هنر کوي، نو هغه ته دا یو نیچرل پوټینشیل دی چې په هغه کې وي، هغه په بدن کې وي، دا درنه هغه ته خدای عطا کړی وي دا یو صلاحیت. نو دا به ته بیا کاروي، نو څنګه به
د خدای ورکړه ده،
د خدای ورکړه ده کنه. په دې زه خو په ډېر شکر وباسم او کوشش بس په خپل لیول کوم، په خپل ځای کوم چې ما ته چې کوم خدای یو صلاحیت یو څه راکړي دي، دا د خپل ادب د خپلې موسیقۍ د هغې په هغه برخه کې وکاروم، یو څه ښه کار وکړی شم کنه. نو اوس په دې کې زه ګنا او ثواب ته وګورم، خو بیا خو بس په ځای کینم او هیڅ ټک پنه شم کولی.
د هارون باچا د دې څرګندونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه او فیسبوک کې د مثلث په نوم پروګرام کې په ویډیویي بڼه اورېدلی شئ. په دې پروګرام کې د پانی تاپ نوم د یوې ایرانۍ سندرغاړي نظر بیا د ایران د موسیقي او په ایران کې د موسیقي په اړه اورېدلی شئ. د افغانستان بل ګاونډي ته به مخه کړو، پاکستان ته. د دې هیواد په ستر ښار کراچۍ کې مو له داسې سندرغاړي سره آشنا کوو چې مخې پټ دی، یوازې سترګې ښکاري او سندری وای.
د ایوابی پنوم پاکستانی سندرغاړي چې رب سندری وای آنلاین په ملیونونو مینوال لري، خو کله چې دا د پاکستان په ستر ښار کراچۍ کې په لارو کوڅو کې ګرځي څوک یې نه پېژني.
لیاری سے تو میں باہر جاتی ہوں تو لوگ مجھے زیادہ جانتے نہیں ہیں نا.
دلیاری لدی سی میں باہر دیر خلق من پیجنی، خنن سبا میں زین کسن لکه دکانداران پیجنی، پختنه کوي. ایوابی کله نا کله زه د خلکو مخې ته تیریږم چې دوی زما سندرې اوري، خو دوی ما نه پیژني. ډېر کله داسې کیږي
د حجاب اغوستی وي، کله تور او کله بل رنګ، یوازې سترګې ښکاري چې سندرې وایي. دوویشت کلنی ایوابی فرانسی خبری اجانس ته وویل زین خلق په بدستر غراته ګوري
ان کو یی بولتی هم کی مو خود کو تو دیکھے پہلے
زبر تا وایم چې تاسو خپل کار ته فکر کوی سچ زکوم بدی پکې لکوم شو ز سندری وایم او پدې کې بدی نشته
ایوابی د موزیک خونځی ته نه دتللې دا وای چې هر څه په خپل زد کړی دی او له امریکایي رپ سندرغاړو اغیزمنه شوی بیا یې د خوب له کوټې سندرو ته شعرونه لیکلي سندرې یې له همدې ځایه ثبت کړي او د فیسبوک له لارې یې خپرې کړي
مې تو ګنهګار مې تو غفلت مې دکھاوي کې مې بو کې دلو مې نفرت ہے حسرتی لے کے چکی خود پہ کہ میں خوش نفیس دلیلیں دو تو کہنے کو ہے بہت کچھ ہاں میں سیدھی بندی دل کی رئیس
دا اوس د پاکستان د سندرو لډیرو لویو سټوډیو غانو سندره سبته خو په حجاب کې وي په یوټیوب کې د دې وسندره تر 13 میلیونو ډیر لیدونکو لري دا وای دا سخت د چي دوه ډوله شوند وکړي دا چې هم دې خلک پیژني او هم دې نه پیژني
جاز مبي دوست ګورا دوست ته چې فائدہ روز وزن دوست را و همیشه نی رات دی من هو تر ساته ته تو کم زیات دی
دا ازادي راډیو ادبي مجلې د پروګرام په دی ورستیو شیبو کې دا اونۍ د شار په نوم لنډه کیسه درته لرو دا کیسه لیکوال محمد خالص ادیب لیکلې ده خبرونه ته را لېشلې او خپلې تاسو ته وړاندې کړې
هر کس با چې پورته وکتل شی به پرسته با ولرزی پر پکه با ولوی دکاندارانو به یخې اوبه پرې اچولې غلی شو له اوږده ځنډ وروسته یې بیا ځان خبرو ته را جوړ کړ د پلاره مې پوښتنه وکړه څه کیسه ده هغه مې پر تندي لاس را تیر کړ تر تورو بریدو لاندې وچې شونډې وخوځولې ګرمي د زویه څو کسه مې پرله پسې ولیدل په ذهن کې مې پرې واپسې بله بله پسې بله پوښتنه پر ځمکه د پرېوتو کسانو اړوند راټوکېده ورو ورو باد لګېد د سړک له ژیې مړې خاورې ټولولې په ښار کې د ټولو کسانو پر څیرو خړګارد ناست و د پلار لاس مې په لاس کې نیولی و یوه یوه ګوته مې پرې کشکوله کله به چې شاوخوا وکتل له سترګو بې اوښکې وغړېدې ورته مې وویل ژاړې پلاره اوږې یې وخوځولې په سترګو یې د څادر پیڅکه تېره کړه نه بعد مې سترګې له خاورو ډکې کړې بیا یې څادر سترګو ته ونیو ژوره سا یې واخیسته کتینۍ شونډه یې تر غاکونو لاندې کړه د حرکت یې راته وویل ځه زویه ورغبرګه مې کړه لږ اوبه تږی یم په همدې ځای د درېدو یې راته وویل څو قدمه وړاندې ولاړ له دکاندار سره خبرې شو په ونه تنګه په تور حجاب کې نغښتې مېرمن مې له څنګ سره تېره شوه یودم ولویده پر څوکۍ ناست سپینګیري کوزۍ ته لاس کړ مخ ته یې اوبه ور وشیندې ای خواته د څو کسانو په غاړه کې ټوپک راځوړند ولاړ و پورته مې وکتل پر راځوړند پرې شوي لاس افکان سترګې ولګېدې بعد تاثیر یې راباندې وکړ لوېدلی وم نور په ځان نه یم پوه شوی یو وخت مې سترګې وغړولې روغتون و نیمایی سیرون خلاصه وای و څه و درته ووایم ښار ټوله کنډواله و په سړکونو کم بیروبار جوړ شوی و کابل ښاریانو تازه دمه اخیستې وه خو یوه خبره به درته وکړم که ولسمشر هر څنګه و د آخري پرېکړې ستاینه یې کوم په اوتا کې پورته شو له درېیم منزله یې د ښار هسکې ودانۍ له نظره تېرې کړې سګرټ یې بیا پر شونډو کېښود د موبایل په سکرین یې کوته کش کړه دیپلومای لیکړه کابل می نشی د نفرت په رهبرانو پیرزو کابل می نشی د نفرت په رهبرانو پیرزو هلته زما استا لمړی ځلې کاته شوې دي
له حمدې لند کیسه سره د خبرونه رانغاړو تر بلې خبرونه زحمت شبر لتاسو اجازه غواړم شدیوی